آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو لنډیز اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو لامل افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر دند ځنډولې ده. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنې کې 10 کسه وژل شوي، 15 کسه نور ټپیان دي. او داعش ډلې په ترکیه کې په یونایټ کلب کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په کابل کې د ولسي جرګې په دوه وکیلانو د بریدونو نه وروسته د جرګې رئیس ویلي دي چې یو شمیر وکیلان د امنیتي ګواښ سره مخ دي. افغانستان د پارلمان غړی حاجی نذیر احمدزی وایي چې دوی کوښښ کوي د حزب اسلامي سره لاسلیک شوې موافقه عملی شي او د طالبان سره هم روغه جوړه وشي. په دې هکله مرکه لرو. او هغه 15 روسي ډیپلوماتان نن دوشنبه په ورځ سهار د وخته روسیې ته ورسېدل چې جمهور رئیس باراک اوباما لخوا ورته د متحده ایالاتو نه د وتلو امر شوی و. د دې راپورونو تر څنګ د ځوانې هیلې خبرونه هم لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو له امله افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی دند ځنډولې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال امریکا ډخته ویل په حکومت کې دننه د پلوټونو پر مال د مخابراتو د وزیر په خلاف یو شمیر اسنادونه ترلاسه سوه چې د پلوټونو تر بشپړېدو پورې د هغه دند ځنډول سوی ده. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړه چې د ښاغلي وحیدی پر سر د لګېدلو تورونو د څېړلو دپاره یو کمیسون ټاکل سوی دی. پر عبدالرزاق وحیدی د لګېدلو مالي تورونو د څرنګوالي جزئیات لا تر اوسه څرګند سوي نه دي. د جرمني پولیس وایي یو 19 افغان پناه غوښتونکي د بیویریا ښار د جامو په مارکیټ کې ځان ته وراچولی او سخت سوځېدلی دی. پولیس وایي د غلګ نن دوشنبه د نارنبرګ او میونشن ښارونو ترمنځ د چیمرشم نایکی پر ځان تیل واچول او ځان ته ور ورکی. شاوخوا خلکو سمدستي د غور مړکی خو راپورونه وایي چې شخص سخت سوځېدلی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل روانو نامنیو خلک اندېښمن کړي او زیاته کړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو دپاره د 4 امنیتي ستراتیجۍ پر جوړولو کار روان دی. د ښاغلي عبدالله په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپلو غونډو کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر سر ارزونې کوي او په دې برخه کې به 4 ستراتیجي جوړه کړي. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنې کې چې د بغداد په یو مصروفه مارکیټ کې سوې ده لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 15 کسه نور ټپیان دي. برید نن د دوشنبه په ورځ د یو پیک اپ موټر په ذریعه چې د چاودیدونکو توکو څخه ډک سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې ډلې پر وېبپاڼې عماق باندې د یو بیانې په خپرولو سره د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د وشل سویو کسانو اکثریت هغه کسان دي چې د روزمز د پاره په لاین کې ولاړ و. برید کوونکي د صدر په شارګوټي کې چې د بغداد په ختیځ کې موقعیت لري د ترکاریو او میوو په یو مارکیټ کې برید کړی دی. صدر شیا میشته سیمه ده او په دې وروستیو کې په دوامدار ډول د توریستي حملو شاهد ده. برید په داسې حال کې وسو چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند عراق ته تللی دی چې د حکومتي چارواکو هلته میشت فرانسوي ځواکونو سره وګوري. د اسرائیلو رسنوی خبر ورکړی دی چې اسرائیلی پولیس نن دوشنبه د خپل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څخه پوښتنې کوي چې آیا د بډای ملاتړ کوونکو څخه خو به یې په غیر قانوني ډول توفې نه یې اخیستي. رپورټونه وایي چې دا تحقیقات به د هیواد سیاسي بڼه بدله کړي. په دې اوږدو پلټونو کې د ډیرو مواردو تر څنګ په دې اقلام تحقیقات کیږي چې اسرائیلي او بهرنیو سوداګرو خو به د لسو زرو ډالرو څخه زیات بارزشته توفې لومړي وزیر ته نه یې ورکړي. داسې راپورونه ورکړل سوي دي چې لوی سارنوال د تحقیق پروسه د جنایي قضیې سطحې ته پورته کړې، خو دا خبر لا تایید سوی نه دی. پولیسو او د لومړي وزیر نتانیاهو دفتر د دې موضوع په اړه د تبصیرې کولو څخه ډډه کړې ده. په متحده ایالاتو کې د چین سفیر وایي سره له دې چې د امریکا او چین ترمنځ ځینې وخت خبرې کښته پورته کیږي، خو د دواړو هیوادونو اړیکې په ښه ډول مخ پر وړاندې روانې دي. د چین سفیر سوی تین کای د یکشنبې په ورځ د چین د مرکزي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د امریکا سره په 2018 کال کې د چین پر اړیکو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر ګډې همکارۍ تمرکز وکړي او د امکان تر حده همکاري پراخه او په اغیزمن ډول خپل منځي اختلافات حل کړي. د داعش ډلې په ترکیه کې په یو نایټ کلب کې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسه ووژل سول او شاوخوا 10 کسه نور ټپیان سول. د داعش اړوند بېپاڼې عماق په یو خبر کې بریدګر د خلافت اتل بللی دی. د عماق په خبر کې راغلی دی چې دوی پر هغه کلب سرتیری برید کړی دی چې مسیحیانو پکښې خپل کفري جشن لمانځه. داعش ډلې د ترکیې حکومت هم غندلی دی او ویلی دی چې دا برید یې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د استانبول د پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړی دی. ترکیې رسنۍ وایي ښایي بریدګر د ازبکستان یا قرغزستان یي. ځینو ترکیې رسنیو دا راپور هم ورکړی دی چې پولیسو د وروستي برید او د جون د میاشتې په هوایي ډګر کې د برید ترمنځ ځینې مشابهات پیدا کړي دي او اوس پلټنې کوي چې آیا دا برید خو به عینې ډلې نه یې کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان دا شریرانه برید وباله او ویلی دی چې د ترکیه خلک به د ترګورو پر ضد یو ځای ودرېږي. عراقي امنیتي مقامات وایي ډرون یا بی پیلوټ الوتکې په موسل ښار کې د داعش د ډلې په ضد جګړه کې د عراقي اردو په عملیاتو کې ډېر ګټور ثابت شوي. د فدرالي پولیسو غړي ویلي دوی د داعش موقعیتونه په ډرون څاري او معلوموي. د موسل د نیولو دپاره د دویم ځل عملیات تیره اونۍ پیل سول او سره له دې چې د داعش وسلوالو سخت مقاومت وکړي بیا هم د ښار له ډیرو سیمو څخه شړل سوي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې د امریکا په ملاتړ د عراقي خاصو ځواکونو عملیات پیل سول تقریبا د موسل ښار څلورمه برخه د داعش څخه نیول سوې ده. او د سومالیا په پایتخت کې هوایي ډګر ته څیرمه 15 تنه هغه مال ووژل سول چې ځانمرګو برید کوونکو دوو موټرو ته انفجار ورکړي. د الشباب ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د سولوساتو ځواکونو د نظامي اډې د باندې سوی دی. یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په وژل سویو کسانو کې 2 ملکیان او 1 سرتیری شامل دی. برید په موګدیشو کې هغه امنیتي پوستې ته څیرمه سوی چې د ملګرو ملتونو د دفاترو او د پیس په نامه هوټل امنیت ساتي. دې هوټل ته اکثرا چارواکي او خارجي اتباع ورځي. په دې وروستیو کې پر موګدیشو باندې توریستي بریدونو زور اخیستی دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 8 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعته پښتو خبری خبرونه اورئ. لږ وروسته په همدې خپرونه کې د ځوانې هیلې خپرونه هم لرو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي او دا هم د راپورونو برخه. په کابل کې د ولسي جرګې په 2 وکیلانو د بریدونو نه وروسته د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي دي چې یو شمېر وکیلان د امنیتي خطرونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي دي چې د ولسي جرګې د غړو د امنیت د ساتلو لپاره تیاری لري. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې په 13 کې په کابل کې د دغې جرګې پر 2 غړو باندې بریدونه وشول. لومړنی برید 11 ورځې مخکې د 3 وسلوالو لخوا په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولی خان پر کور وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولی ټپي او د کورنۍ 2 غړي او 2 ساتونکي ووژل شول. دغه راز تېره اونۍ د ولسی جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په 6 حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې په نتیجه کې د ښاغلي بهشتي په ګډون 4 تنه ټپیان شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغې جرګې په غونډه کې د ناپیژندو کسانو لخوا پر وکیلانو باندې بریدونه د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
مخاطب ما ارګانای کشفی و امنیتی
افغانستان. ښاغلی ابراهیمی ویل زموږ مخاطب د افغانستان کشفی او امنیتی ارګان نه دي چې باید په دې اړه د افغانستان ملت ته په ځانګړي